ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شو ورځ د کال 2015 جون د میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهارې اتنیمی، افغانستان کې ته واشنگټن کې د نهې ورځ د شپې 11:30 بجې دي. په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زاش په ممن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو سرمنشي بن کی مون سره لیدو کتو کې د کشمیر د مسلې په حل خبري کړي. دا په داسې حال چې هند د ګلګت بلتستان په انتخابونو د غسیمو د کشمیر تر څنګ د خپل ملک برخه ګرځولي. د پاکستان خیبر پختونخوا مخالفه سیاسي ډلو د حکومتي ګوند هغه دریز رد کړی چې وایي په بلدیاتي انتخابونو کې د درغلیو پلټون لپاره به کمیشن جوړی. دغه مخالفه ډلو د نن نه د احتجاجي مظاهرو لپاره هم غږ کړی. او د عراق کې پرله پسې بمی چاودنو کې د شل کسان وژل شوي دي. او د امریکا صدر بارک اوباما ویلي د عراق پوځ نور تربیت او جنگي آلاتو ته اړتیا لري چې د داعش مخه ونیسي.
One of the things that we're still seeing is in Iraq, places where we've got more training capacity than we have recruits.
او راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف تیر ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي بن کی مون ته ویلي د کشمیر د مسلې د حل لپاره خپل رول ولوبوي. تیر ورځ په تاجکستان کې د اوبو په اړه یو نړیوالې غونډې په وخت د پاکستان وزیر اعظم د ملګرو ملتونو سرمنشي بن کی مون سره یو اړخ ته خبري کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم د هاغلی بن کی مون څخه غوښتلې چې د ملګرو ملتونو د کشمیر په اړه باندې منظور شوی قرارداد عملي کړي. دا په داسې حال چې تیر ورځ د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په پاکستان تور پورې کړی چې د هند په داخل کې په ترخګرۍ کې لاس لري. او د ګلګت بلتستان د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخابونو باندې هم د هند لخوا نیوکې شوي وي چې وایي دغه سیمه د هند برخه ده کوم چې پاکستان رد کړي دي. پاکستان د روهینګیا مسلمانانو لپاره د 5 میلیون ډالرو د مرستو لیږلو فیصله کړې ده. د کابینې د روهینګیا لپاره جوړې کړې شوې کمیټې ویلي دي چې دغه پیسې د خوراک نړیوال پروګرام په لار به تایلند، ملیزیا او انډونیزیا کې په کیمپونو کې پرتو د روهینګیا کډوالو ته د خوراک په شکل ورکوي. پاکستان ویلي ملګرو ملتونو ته به خواست کوي چې د میانمار په حکومت د به واچوي چې د روهینګیا مسلمانانو ته د ملک د نورو خلکو په شان د شهریت حقونه ورکړي. د پاکستان خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی حکومت مخالفه ډلو د تمام سیاسي ګوندونو لخوا د بلدیاتي انتخابونو د درغلیو د پلټنو لپاره وړاندیز رد کړی دی. په مخالفه ډلو کې عوامي نېشنل پارټي، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام ډلې شامل دي. د تمام سیاسي ګوندونو تیر ورځ د خیبر پختونخوا لا وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې غونډه وشوه چې پکې دغه مخالفه سیاسي ډلو د ناستې څخه انکار کړی و. صوبایي حکومت د درغلیو د پلټنو لپاره د جوډیشل کمیشن جوړولو فیصله کړې. بلخو عوامي نېشنل پارټي، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام د تحریک انصاف صوبایي حکومت پر ضد د نن ورځې نه د احتجاج اعلان کړی. دغه ګوندونو ویلي دي چې ګرد صوبه کې به احتجاجي مظاهرې کوي او د صوبایي حکومت نه به د مستعفی کېدو غوښتنې کوي. د عراق پایتخت بغداد او د دې ګیر چاپیره سیمو کې د بمی چاودنو په یو لړۍ کې تیر ورځ 40 کسان وژل شوي دي. د غسیمې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د خطر سره مخ دي. تر ټولو زیاته خونړۍ پېښه د یو موټر بمی چاودنه وه چې د فلسطین په نوم کوڅه کې شوې ده. د غزې کې هوټل یو لوی دوکانونه دي. په نورو حملو کې د پوځ قافلې او مارکیټونه په هدف کړی شوي دي. تر اوسه چا هم د دغه پېښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا صدر بارک اوباما زر تر زره د عراقي فوج په تربیه کولو زور راوړی چې د داعش وسلوالو پر ضد پرمختګ وکړي. صدر بارک اوباما ویل چې د عراق وزیر اعظم حیدر علي وادي ورسره په دې راضي شوه چې د عراق امنیتي عسکر د ښه تربیه شي، ورته غوره آلات جنگ ورکړي شي او په پام یې برابر کړي. دواړه مشرانو د ګل په ورځ په جرمني کې لیده کاته کړي چرته چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د غوره ستراتیژۍ لپاره یو نړیواله غونډه وشوه. په غونډه کې د عراق داسې سیمې چې یو کال وړاندې د داعش د کنټرول لاندې راغلي او د امریکا د مرستو باوجود نورې سیمې هم د دوی قبضې ته روانې دي، د هغې مخنیوي کولو باندې بحث وشه. د شام یو معتدل یاغي ډلو ائتلاف د سرکاري په وزلو یا اډه د ملک په سویلي برخه کې قبضه کړې ده. د سویلي اړخ ائتلاف د 25 بریګیډ دغه اډه د یو ورځې سختې هنړۍ جګړې وروسته قبضه کړې. برتانیې کې اساس لرونکي د سارنې اداره وایي چې په جګړه کې 40 سرکاري پوځیان او 14 وسلوال وژل شوي دي. د اډه د شام پایتخت د مشنه د اردن په لور د لوی لارې لپاسه په دره صوبه کې ده. چین د نړۍ وستر اقتصادي ملکونو لخوا د جاري شوې اعلامیې پر ضد بیان ورکړی. دغه ملکونو د ختیز او سویلي چینایي سمندر کې په جزیرو د چین د قبضې غندنه کړې وه. ولوی طاقتونه چې په جرمنی کې د غونډې وروسته په آسیا کې د سمندري سرحدونو پر سر شخړه باندې اندېښنې څرګند کړي او وایي چې په دغه لانجه کې د نړیوال قانون احترام وشي. چین ویلي دي چې دغه غونډې خبرې د حقیقت نه ډېرې لري دي. چین په سپریټلی جزیرو باندې د قبضې دعوه کوي او دغلته یې سړکونه او ودانۍ هم خپلې ګرځولې. هم په دغه جزیرو فلپاین، ویتنام، ملیزیا، برونای، دارالسلام او تایوان هم دعوه کوي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بین کی مون سره د یو نړیوال غونډې اړخته د لیدو کتو په وخت د کشمیر د مسلې د حل کولو لپاره غوښتنه کړې ده. په دغه حق لباندې نور تفصیل زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي منشي خاغلی بان کی مون نه غوښتلی چې جموں او کشمیر په سیمه د ملګرو ملتونو امنیتی شورا قراردادونو باندې عمل یقیني کړي. دواړو مشرانو د تاجکستان سرخار دوشنبه کې لیدو کاته کړي چرته چې د صفا اوبو د کال 2015 پورې پر سر د عمل لسیزې په نوم غونډه کیږي. د پاکستان مشر د ملګرو ملتونو عمومي منشي نه غوښتلی چې په سیمه د امن او سوکالۍ لپاره د ګړندي ګامونه واخلي. نواز شریف ویل دغه حکومت ته هیواد خارجه پالیسۍ ترجیحات د سیمه د امن او سوکالۍ لپاره شاته کړي او افغانستان او هند لای د دوستۍ لاس ورکړي. د هند په اړه پاکستانی مشر ویل د دواړو هیوادونو خبرې اترې چالو کولو پر سر د هند لخوا سر دلچسپي په نظر نه دراغلي او د هندي وزیر اعظم وروستي بیان یې افسوسناک ګرځولي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي په بنگلاديش کې ڈاکا یونیورسٹی کې د یو وینا په محل په پاکستان تور ولګو چې د هیواد کې ترهګرې او ویر خبروي. داغه پټکو پاکستان سو پسوېما هند تنګوي، دغه ته ګډبړ جوړوي او ترهګرې له هوا ورکوي او دغه رقم پیخي وقفه په وقفه کیږي. د هندي وزیر اعظم وړاندې د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار یو بیان ورکړو چې پکې ویل د ترهګرې جواب د ترهګرې په شکل کې پکار وي. پاکستان په دې خبره سخت عکس العمل خودلې او د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په دغه موقع ویلیو چې د هندي سیال دا بیان چې ترهګری مخنیوي لپاره ترهګری له دوام ورکول پکار دي د پاکستان په هند هاغه تور پخلی کوي چې پکې پاکستان وایي په پاکستانی خوره ترهګری او د بلتون غوښتونکو تحریکونو پر شا د هند لاس دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون سره نننی ملاقات په محل پاکستانی وزیر اعظم وایي د ترهګری د مخنیوي لپاره شل نکاتی کامی عملی منصوبه جوړ کړي چې د دې لعنت لار پیونیسي. میاں نواز شریف وای د افغان صدر اشرف غنی سره ملاقات کړي او نږدې همکارۍ لای دوام ورکړي چې دواړو هیوادونو کې اعتبار پر ځای شي. د هند او پاکستان ترمنځ پر وروستیو کې تعلقات په کړکېچن کې دودي او دواړو غاړو لخوا د اعلی چارواکو بیانات هم را روان دي. پر وروستیو کې هند په پاکستان د ګلګت بلتستان په سیمه باندې د قانون سازي اسمبلی انتخابات غندلي او دا ټاکنې په دې سیمه د پاکستان د قبضه کولو یو بانه ګرځولې. د هند د خارجه چارو وزارت ویاند وکاس swarup why
the entire state of Jammu and Kashmir, which includes the regions of Gilgit and Baltistan, is an integral part of India. The election in
ټول جمو او کشمیر ریاست چې پکې ګلګت بلتستان هم راځي د هند داخلي برخه ده او د پرون د ګلګت بلتستان په سیمه دغه فرضي انتخابات چې ظاهرا ورلا د خپلواکۍ نوم ورکړل کیږي اصل کې د پاکستان هڅه ده چې په دغه سیمه د خپل قبضې پټولو لپاره د نړۍ په سترګو کې خبرې واچوي. پاکستان دا تور ردوي او وای په کشمیر د قبضې لپاره هند دغه د اوله کفوزه چولي. په دې سیمه معاملې پسته دي هم ګرمه شوي چې چین د دغه تنا د گوادر ساحل ته ارباو ډالر لګښت والا لار وباسل غواړي. هند دې پروجیکټ مخالف دي او ځایي مشران هم د پاکستان نن دي خوشاله او وایي پاکستان ورسره په دې لړ کې سلا نه دکړي. د پاکستان وزیر اعظم د ګلګت بلتستان سیمو حیثیت ټاکلو لپاره یو کمیټي جوړ کړي چې داسې حل راو باسي کم سره چې د پاکستان د کشمیر پر سر دریست زیان هم اونرسي. خو ځایي خلک وایي د ګلګت بلتستان سیمه کشمیر پورې تړل ځان لا یو مسله ده.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د یو یونیورسټي دننه د پاکستان او د هند سره تعلق لرونکي طالب علمان چې هم په امریکا کې پیدا شوی او لوی شوی د هغې په شریکه د درس ویلو او په دغه محال د عداوت یا د دشمنی یا د تبرګنی او یا د پاکستان او د هند ترمنځ په دغه اړیکو چې دی وخت کې کوم حالات خراب دي دغه سیده باس کولو بغیر دغه طالب علمان دغه ځای کې د یو بل سره ډیر د نږدې او د ملګرتیا په ماحول کې سبق وای. په دې باندې د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار زاهد خټک تاسو ته وړاندې کوي.
د ځای کې راټول شوی طالب علمان د سموسو او نورو خوندور خوراکونو نه خوند اخلي. د دې طالب علمانو تعلق د پاکستان او هندوستان سره دی او دا وخت د تعلیمي کال اخره کې راټول شوی دی. خدا سه همیشته نوا یو طالب علم آکاش چودري د هندي اردو ژبې لومړی ورځ کلاس یادوي. دوی هغه ورځ ټول پاکستانی طالب علمان یو ځای ناستو او د هندوستان طالب علمان ځان ته بل ځای. گنیا مہاجن یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کی دا ہندی اور اردو درس ورکوی دی وائی
اٹ کمز وِد دا ایمیگرنٹ فیملیز دیٹ کم آؤٹ آف انڈیا اور پاکستان اینڈ دے کم ہیئر وِد
دا طالب علمان دا هغه خاندانونو سره تعلق لري چې د پاکستان او هندوستان نراغري او یو بل په حق لا ډېری غلط فهمه لري نو چې دلته راشي نو یو بل په حق لا هم هغه تصورات لري. دوی دې احساس سره راضی غنی هندی او اردو ډېرې بدلې ژبې دي. خاغله مهاجن وای هندی د هندستان یو سرکاري ژبه ده او اردو د پاکستان قومي ژبه. دا دواړه ژبې یو بل سره دومره مماثلت لري چې دواړو ژبو ویونکي یو بل باندې په اسانه پوهیږي. هر څه که د دواړو ژبو د لیک طریقه بدله ده. یو طالب علم تریشا پټیل چې تعلق یې هندستان سره دی وای دا ډېره د حیرانتیا خبره ده چې دواړو ژبو تلفظ هم یو شان دی. یو بل طالب علم روحان لوهار وای ما ته دین وړاندې معلومه نه و چې اردو څه قسمه ژبه ده. دغه طالب علمان وای داسې قسمه درس پاکستان او هندوستان کې کله هم ممکن نه دی. د هندی اردو درس ورکوونکې گنیام مهاجن وای
as I say in my class the future of South Asia is actually here in this country.
څنګه چې کلاس کې هم وایم چې د سویلي آسیا مستقبل اصل کې دلته د ملک کې دی. طالب علم تریشا پٹیل وای
دی پروفیسر ڈز ا گریٹ جاب اف لائک ہیلپنگ اس انڈرسٹینڈ لائک دی برج بٹوین دی کلچرز اینڈ شوئنگ اس دیٹ دیئرز ناٹ مینی ڈیفرنسز ریگارڈلس اف واٹ اٹ مے سیم لائک.
پروفیسر ڈرخا انداز سرا مونتا دواڑو کلتورونو ترمنز فرق او فاصله را معلوموی او راته خای ک ظاهرا هر سخکاری خو اصل کې دواړو ترمنز دومره فرق نشتا. دغه طالب علمانو نه دا تم لرل شي چې دوی به د امن سفیران جوړ شي او دلته چې کوم از د کړو کړی هغه به امریکا پاکستان او هندستان کې خپل خپلوانو سره شریکوي.
ګران او خدمات مندونو په دریو رادیو سهارانه خبرونه ته نه غوښنه غوښته واشنگتن ډي سي نه غوږی د خبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا چې کوم د سیاسي ګوندونو یو غونډه را بلل شوی او د هغې ورستو یو اعلامیه جاری شو چې پکې ویل شوی چې په نږدې کې د بلدیاتي انتخابونو د درغلیو په حق لبا دی د پلټنو لپاره یو جوډیشل کمیشن جوړی. نو دغه د ریز د مخالف ډلو لخوا رد کړی شوی دی. په مخالف ډلو کې عوامي نېشنل پارټي، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام شامل دي. همدغه ګوندونو د نن څخه په صوبه کې د صوبایي حکومت پر ضد د احتجاجونو د لړۍ د پیل کول هم اعلان کړی. په دغه باندې څو شېبې وړاندې موږ د ډیورډ خبريال اسلام الدین ساجد څخه تفصیل اخیستې او دوی تاسو په امر کړو.
دغه د خپلون چې کوم د صوبایي حکومت له ټول کانفرنس او یا ال پارټي کانفرنس شوی وو چې په کوم کې مخالف ګوندونو کو ګډون نه کړي او د نړیوال پیپلز ګوند او جنیت نو مای شام د پانه خو پاره کې د وزګاله له پانه چې کوم بیا مطبوعاتي کانفرنس شو نو پاره کې اعلان وکړو چې د دې دوی کوم نه غوند کړي دا نو پاره کې دوی ته څه کړي دا چې کوم شکایتونه مخه تراغلی دی یا کم الزامونه لګی پلی دی نو د دغه پر بعد یو عدالتي کمیشن جوړی د پېښور های کورټ د یو جج په مشرۍ کې او هغه چې دی هغه د دغه ټول شکایتونو د تحقیق یا د پلټنې به کوي او هغه به بیا یو فیصله کوي چې واقعا دا حقیقت دی چې په دغه انتخابونو کې څومره درغلی شوی دی یا چې په دغه کې د حکومت څومره لاس وهلې دی او د حکومت په دغه کې انوالومنت یا چې د هغوی لاس وهل پکې څومره شامل دي. دغه اعلان چونکې د حکومت باندې شوی و چې لکه وړاندې د عمران خان چې کړی د مرکزي حکومت خلاف احتجاج شروع کو چې ګنې په چې کوم عام انتخابونه شوي وو په هغې کې په پنجاب کې په ځینو ضلعونو کې درغلۍ شوي دي. نو هغوی ته غوښتنه وه چې عدالتي کمیشن دې جوړ شي. نو په دغه وجه باندې دوی دا یو قدم پورته بېګا چې کوم د دغه سپری کې اتحاد یا د دغه مخالفو ګوندونو یو اتحاد دی د هغوی چې کوم مشر دی میا افتخار حسین نو هغه دغه کمیشن رد کړی دی او هغه دا وایي چې دوی چونکې په دغه کانفرنس کې په سره وجود نه و نو ځکه چې دوی د صوبایي حکومت دغه کانفرنس د صوبایي حکومت لخوا نه دغه عدالتي کمیشن جوړولو فیصله چې دا هغه دوی نه مني او دوی چې دی تر دوباره انتخاب غواړي او انتخاب هم په هغه صورت کې غواړي چې لومړی دی د ایالت اعلی وزیر چې دی هغه د استعفا ورکړي حکومت دې ختم کړي او د کور ته لاړ شي او د هغې نه وروسته د یو نگران حکومت دی چې هغه دې بیا دوباره انتخابونو کې خوشبختي په دې کې کوم نوې بله مهمه خبره مخې ته راغلې ده. نو هغه دا ده چې پرون د پاکستان چیف الیکشن کمیشنر لخوا نه یو تیاری شوی دی او هغه دا ویلي دي چې عمران خان ته خبره کړې ده چې کله په خپل ځای کې دوباره انتخابونه وشي. نو دغه خبره چې دا نو هغه ډېره ناشنا ده او دوباره انتخاب چې دی هغه څه د ماشومانو یو به کول نه دي چې ګنې الیکشن کمیشن دې په خبر پښتونخوا کې د انتخابونه ختم کی او دوباره دې انتخابونه وکي. دوباره انتخاب چې دی هغه یو ډېر مشکل عمل دی او الیکشن کمیشن چې دی نو هغه چا په شکایتونه راغلو دا غیبا جایزه اخلي خو دوباره انتخاب چې دی نو هغه په پښتونخوا کې مشکل لري. نو دغه بیان چې دی د چیف الیکشن کمیشنر نو هغه ډېر مهمه دی ځکه چې دا اختیار دا غوی سره دی الیکشن کمیشن چې دی هغه دوباره انتخاب کولی شي. د صوبایي حکومت سره دا اختیار نشته دی چې هغه د ایالت کې دمنه د بلدیاتو چې کوم انتخابونه شوي دي هغه دوباره بیا انتخاب وکړي. نو په دغه لړ کې دغه بوس کتلې کیږي چې آیا دغه عدالتي کمیشن جوړیږي هغه بیا څه فیصله کوي هغه په خپل پلټنو کې سوایي. نو دا یو ډېر غټ عمل دی او په دې لړ کې چې دی نو په خاص لبا سوایي چې دی هغه په حال ډېر ځان دي.
اسلام الدین ساجد نن ورځ داسې ورځ د 14 جون باندې دغه مخالف ډلو د احتجاجي مظاهرو لپاره هم غږ کړی و. نو په دغه لړ کې دی کوم خپل اعلانات کړی دي چې په نن ورځ باندې څه کوي
خلاغي بلاند خدا دې چې لګ دوی دا ویلي چې په هر ضلع کې به د دې کوم کارکونان دي یا د دې کوم حمایتيان دي هغه براوزي دوی به شټل داون مطلب دا چې لکه سوپر مارکیټونو بازارونه دي هغه به دوی بندي او دوی چې دوی به د حکومت خلاف د خپل احتجاج په ټول ایالت کې دننه کوي. دغه لړکی چې د اشواک چې دایو خطر شته دی لکه خلکو کې د غیر د په دې وجه باندې سکوک د بازارونو ته داړي دای فلیا په خپل راوتل لکه دا غینم خلک ډېر کوي چیرې ځکه چې د 31 دسمبر باندې مطلب په تیر کال په د دسمبر په اخر مې نه کبانې د تاسو یاد شي چې په خبر کې یو هم دا رنګ دی هلتل شوی وو کوم چې د په خبر اے ټی اس کوم پیښه شوی و اگر چې اغه هلتل شوی وو اغه پر امن وو په پاغي کې چې دنه بیا وروسته د زیات نقصانات شوی وو د زیات تشدد پکې شوی وو د خلکو دکانونو چې اغه سوځې دي نور چې دونه سوځې دي نو په دې وخت باندې خلکو کې دا یې رښتیا دی اگر چې دوی خدا اعلان کړی چې دا به پوره مې خو خلک یریږي چې دا سینا چې نور څوک به راونه وځي او هغه چې به هغه به د کې نقصانونه وده کی خدا به خپل کې چې دا احتجاج شروع شي آیا دا دغه دریوانو ګوندونه چې په دې کې څومره حد پورې کامیاب پاتې کیږي چې هغه د خپل احتجاج چې دی هغه دوی پوره منوساتي. خو یو په دې کې چې کوم بل مهمه خبره ده نو هغه دا چې تیر ورځ علاوه وزیر کوم خپل مطبوعاتي کانفرنس کولو نو هغه هم دغه خبره کړې و چې را پر امن احتجاج چې دی هغه د دوی حق دی خو کچري په دې کې تشدد وشو نو بیا چې دی بیا به پولیس خپل په قانون د لاندې چې دی هغه بیا دوی خپل قانوني وپوښتل کوي.
ډیر مننه اسلام الدین ساجد. ډیر مننه.
ډیر مننه.
Oh, 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 د امریکا صدر باراک اوباما ویلی دی چې د عراق د پوز نور هم د تربیه او د آلات جنگ ته اړتیا لري چې هم په دغه سیمه کې د اجتماعات ورکی او د نور د عراق سره مرسته کوونکي ملکونو باندې غږ کړی دی چې د دې سره کلک ودرېږي او د دغه لپاره اوس په کار دا ده چې د غزې کې د داعش چې کوم نورې سیمې د نیوو اړخته د هغې هلې ځلې روانې دي د دې مخنیوی وشي. په دې حقله باندې نور تفصیل زموږ همکار نوشه روان خلندر تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما د تندرو اسلامي ډلې داعش په ضد د عراقي پوز تربیه کولو کار تیزی سره ترسره کولو باندې زور راوړی دی. یاد دی وی چې د تیر ګل په ورځ په جرمني کې د وو غټو طاقتونو د غونډې په موقع صدر اوباما او عراقي وزیر اعظم حیدر علي بادي په دې سلا شوی وو چې د عراق ځواکونو او د دوی مسلح کولو باندې به توجه زیاتوي. صدر اوباما ویلی دی چې پینټاګان د عراق فوج تربیه کولو پلان باندې کار کوي او دا هم پلانوي چې دغه تربیه شوی پوځیان بیا څنګه موثر رول ولوبوي. صدر اوباما وای یو خبره مو په خصوصي پام کې ده چې د پوزي تربیه کار په عراق کې چرته تر سره کړو او دا کار د نورو ځواکونو برتي کولو مقابله کې زیات مهم دی. صدر اوباما دا خبره هم تکرار کړه چې د هغه بهرنی وسلوالو لار هم نیول دي چې د زرګونو پښمر کې عراق او شام ته روان دي.
Not all of that is preventable but a lot of it.
صدر اوباما وای باید چې مونږ د یو بل سره په خډول همکاري وکړو. اگر چې مونږ به دغه ټول بارني وسلوالو عراق او شام ته داخلي دو مخه اوننیول شو خو یو لوی شمیره به ضرور راکاب کړو. د دې لپاره به د استخباراتي همکارۍ هم ضرورت وي چې دا سارن وکړي چې د ترکی او شام په سرحد سره روان دي. اوباما زیاتوي د دغه بارډر په اړه په خپل ترکی هم مني چې دغه یو مسله ده. نو په دغه مسله اول د کار کولو صلاحیت حاصلول پکار دي. د عراق وزیر اعظم په نړیوال اتحاد دا هم غږ کړی دی چې داعش د تیلو سمګل کولو مخه هم نیول پکار دي د کوم خرڅولو نه چې دوی ته فنډز ملاويږي. په واشنگټن کې سېنېټر جان مکین ویلي دي غواړي چې د هوایی بریدونو ترڅنګ نړیوال ځواکونو له په عراق کې مزکني عملیات هم کول پکار دي خو صدر اوباما داسې قسمه سممکنات رد کړي دي. په عراق کې د ځواکونو تربیه کولو او د دوی مسلح کولو دا خبره په داسې حال کې کیږي چې عراق کې په وروستیو کې تشدد نور زیات شوی دی. د نهي پورس په بمی چودنو او ځانمرګ بریدونو کې لږ تر لږه شل تنان وجل شوی دی. بلخوا په شام کې معتدله حکومت مخالفه یاغي اتحاد د هیواد سویلی برخه کې د شامی ځواکونو یو مهم مرکز قبضه کړی دی. په عراق کې داعش ډله هم خ زیاته فعال ده. یو شمیر سیمې قبضه کړې دي او عراق او شام کې قبضه کړې شوې سیمو باندې د قبضې وروسته خپل خلافت اعلان کړی دی.
د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د خوراک د کم د خوراک چې کم خالص پاتې کېدل دي یا د خوراک د تحفظ لپاره کم پروګرامونه روان کړی شوي دي نو په دغه پروګرامونو کې دی وایي چې تر ډیر حده پورې پرمختګ شوی دی او په خپل جاری شوی تازه راپورټ کې هغې ویلي دي چې د دغسې پروګرامونو لپاره نور هم هلې ځلې پکار دي. په دې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار فوزین جنبی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو درې ایجنسیانو د فوډ اینڈ ایگریکلچر ارګنایزیشن د انټرنیشنل فنډ فار ایگریکلچرل ډیولپمنټ او د ورلد فوډ پروګرام لاړخه په کال 2015 کې د خوراکي د سیزنو د ناخوندیتوب په نوم کوم کلیز رپورټ راغلی دی نو هغې کې ویلي شوي دي چې د نړۍ په پرمختلونکو سیمو کې د ډېرې مودې نه را روان د غذاییت د کمی والے حالات تر ډیره حده سم شوی دی ولی بیا هم د نور پرمختګ حاجت موجود دی. د ورلد فوډ پروګرام پالیسی اینڈ پروګرام ډیویژن ډایریکټر سین لیک سیم کینګه په دې خبرې خوشاله شوی دی خو ګڼي چې دومره زر په دې خبرې جشن نیول نه دی پکار. وای
سنس دی اسټابلیشمنت اف دی ملینیم ډیولپمنٹ ګولز ایکستریم پاورټی هاز بین ریډوسډ بای مور دن هاف.
ملګرو ملتونو چې کوم د زریزي د پاره د ودی کولو په لړ کې مقصدونه ټاکلی وو، نو دا هغه په برکت په نړۍ کې بشانه ډېرې نیستۍ او غریبۍ کې څه د نیمې نه هم سیوا کمې راغلی دی. خو ولې د لوګي مسله بس 14.5% پورې حل شوې ده، او داسې صفا دا ظاهروي چې پرمختلنا او د آمدن سیوا کېدنه د خوراکې خوندې کونې او د غذایت د کمی پوره کونې سره پوره پوره څنګ په څنګ نزی. د ذکر شوی رپورٹ لیکون کی وای چې د خوراکې خوندې کولو د مسلې حل کولو د پاره سې اک یو حل سوک نشي په ګوته کوله، ولې دا چې ځنې ګامونو اخیستلو سره ډیر فرق پریوته شي، لکه دا چې د کار کروندې تور طریقو ته وده ورکړی شي او دې سره د فصلونو پیداوار سیوا شي، په خاصه توګه د وړو زمیندارانو او په خپل کرونده کوونکو له سببه په لوګې او غریبۍ کې د کمی راوستلو لاره هوارېدلی شي.
په ترکی کې د عامو انتخابونو په نتیجو د ګرد نړۍ د خبری ادارو تبصرې او تجزیه جاری دي. نن د امریکې د ډیرو اخبارونو سره سره د خبرونو مشهوري ادارې سی ان بی سی هم د ترکی د انتخاباتو په باب له یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور کړی دی. د رپورت سرخط ته د ترکی نائب وزیر اعظم نومان وای چې اتحادی حکومت به جوړیږي. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې ترکی کې د تیرې هفتې په عامو انتخابونو کې د حکمرانی ډلې اکی پارلیمان کې د اکثریت پنه حاصلولو، د صدر طیب اردوغان د نورو زیاتو اختیاراتو ترلاسه کولو ارمانونه اوس نیمه خوا پاتې شوی دی. د صدر طیب اردوغان دا ځل په لوی اکثریت کې د کامیابۍ حاصلولو وروسته د ترکی د آئین بدلولو او د یوې نوې صدارتي جمهوریت د جوړولو اراده وه، خو حکمرانه اکی پارټي په 14 کالو کې په لومړي ځل په ساده اکثریت ګټلو کې هم پاتې راغلی ده. د انتخابونو د حیرانوونکو نتیجو له سببه د حکمرانی ډلې اکی او د سختدری د مخالفو پارټو ترمنځ د یو سخت اتحادي حکومت دپاره د مشکلو خبرو اترو پریشانه صورتحال پیدا شوی دی. که د سیاسي پارټو ترمنځ د کیدونکو خبرې اترې ناکامه کیږي، نو د بلې مرحلې انتخابونه به کولی شي. سی این بی سی خپل معلوماتي رپورت کې زیاتوي چې د اتوار تر ناوخته پورې کوردو د سویلي نور ختیځ سیمې په دیار باکر نومي ښار کې انتخاباتو کې په خپلو کړو ګټو خوشاله کولی. د کوردو عوامي جمهوري پارټۍ ایچ ڈی پی په لومړي ځل انتخابونو کې د 10% نه زیات ووټونه اخیستي دي، او دا شان پارلیمان ته د ننوتو لارې اواره شوې ده. د کوردو ایچ ڈی پی پارټۍ دا ځل د ووټونو دپاره خپلو کوردو نه علاوه صدر اردوغان نه خپه سیکولر ووټرانو نه هم ووټونه غوښتي وو. د ایچ ڈی پی پارټۍ شریک مشر سلاطین دمرتاس یو اخباری کانفرنس ته د وینا په وخت انتخابي نتیجې د هغو قوتونو ګټه بللې ده څوک چې د ګڼو ډلو جمهوریت او نوی ولسی آئین غواړي. سی این بی سی خپل رپورٹ کې زیاتوي چې صدر طیب اردوغان د ګل پورس خپل یو تقریر کې دا خبره منلې ده چې پارلیمانی انتخابونو کې یوې ډلې هم دومره کامیابی نه ده حاصله کړې چې په یوازې ځان حکومت جوړ کړي. د ټولو ډلو ته په کلکه سره ویلې دي چې په ملک کې د محکمتیا ساتلو لپاره په شریکه کار وکړي. سی این بی سی د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې ښاغلی طیب اردوغان د ترکی د خلکو د نوې زمانې یو ډیر خوښ مشر دی، خو دی د روغو جوړو او خبرو اترو ډیر قائل نه دی. د ښاغلي طیب اردوغان په ختمه وه چې د ده پارټي ای کی پی به لوی اکثریت کې پارلیماني ټاکنې وګټي، او دا شان ده ته به دا ځل د آئین د بدلولو او د امریکې په طرز د نور زیات طاقتور صدارتي طرزي حکومت جوړولو موقع په لاس ورشي.
ګرانو خدمتونکو، د ډیو رادیو د خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیو رادیو همکاران به یو وار بیا د پاکستان په وخت مزګری 6 بجې او د افغانستان په وخت 9 به واري ستاسو په وړاندې راځي، او د دې خبرونو وروسته تاسو هم د مشال لړۍ خبرونه په دې څپو باندې اوریدئ شئ. د دې خبرونو په وړاندې کولو کې زموږ سره ټکنیکي اړخ باندې مرسته کوله انجینیر وو جیم هارمن، او پروډوسر وو زید خټک. تقریبا نه کوو خاورو زه تفاړو خاډو آباد اوسئ. د الله فمن.